د ازادي رادیو خراغلست قدر من اوریدونکو د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. افغانستان برښنا شرکت له یو شمیر کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره د نږدې 10,000 میگاواټه برښنا هوکړې لیکونه لاسلیک کړي دي. وختار خبری آژانس چې طالبان اداره کوي د دې شرکت د پلان د څانګې د مشر محمد ناصر احمدی له قوله خبر ورکوي چې وایي په دې هوکړې لیکونو کې له بیلابیلو سرچینو لکه لګاز، حرارتي انرژي او سکرو څخه د برښنا د تولید په پروژو هوکړه شوې ده. د احمدی په ټکو د دغو پروژو تخنیکي چارې به ډېر ژر د افغانستان په دریو سیمو کې پیل شي. ښاغلی احمدی د دغو پروژو د موقعیت په اړه سندي ویلي، برښنا شرکت داسې مهال د دې پروژو د هوکړې لیکونو خبره کوي چې د پلازمینې کابل په ګډون په ډېرو ولایتونو کې خلک د برښنا له پرچاویو شکایتونه کوي. له ایرانه دوه استل شوي افغان ماشومان پرون خپلې کورنۍ ته وسپارل شول. د نیمروز ولایت د کار او ټولنیزو چارو د ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي، د سهار او مهسا په نوم دوه ماشوم نجونې چې پرون ایراني پولیسو له دې هېواده ایستلې وې خپلې کورنۍ ته سپارل شوي دي. د خبر پاڼې له مخې د دغو ماشومانو کورنۍ د نیمروز ولایت په مرکز زرنج ښار کې له ایراني لوري سره تر همغږۍ وروسته موندل شوې ده. د کډوالو نړیوال سازمان د راپور له مخې په تیرو دوو کلونو کې څه باندې 2 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستانه افغانستان ته استول شوي دي. د دې سازمان په ټکو د دې اخراج شوی او ډیر شمیر ماشومان او ښځې دي. په جرمنی کې یو ځوان د اسرایلو پر سفارت د برید د پلان او له داعش ډلې سره د یو ځای کېدو د هڅې په تور په 3 کاله بند محکوم شو. د برلین سیمه ییزې عالي محکمې پرون په یو بیان کې ویل دا 19 کلن ځوان بچی نوم او هویت یې نه دی ښودل شوی، خپله د بند موده په دارالتعدیب کې تیروي ځکه د نیول کېدو پر مهال لا صغیر و. په بیان کې راغلی دی چې تورن د 2015 کال په فبروري میاشت کې د اسرایلو پر سفارت د برید پلان جوړ کړ خو چاودیدونکي توکي یې ترلاسه نه کړل. د بیان له مخې د تورن د داعش له غړو سره هم اړیکې درلودل او چمتو شوی و چې له دې ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره افغانستان ته ولاړ شي، خو د برلین په یو هوایي ډګر کې ونیول شو. په عین حال کې پرون په جرمنی کې د هغه افغان محاکمه هم پیل شوه چې په مونشن ښار کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه د موټر په برید تورن دی. د افغان چې د فرهاد ان په نوم معرفي شوی او په کابل کې زیږیدلی، د 2015 کال په فبروري میاشت کې د یوې 2 کلنې ماشومې او د هغې د مور په وژنه او د نورو 44 کسانو د قتل د هڅې په تور محاکمه کیږي. هند له نږدې 4 کلن بندیز وروسته پرون اجازه ورکړه چې له دې هېواده 1500 میټریک ټنه د غنمو اوړه او ورسره تړلي محصولات بهر ته صادر شي. هندي چارواکي وایي د دې هېواد د غنمو حاصلات اوس د تیر پرتله ډیر ښه شوي دي. هند په نړۍ کې له چین وروسته د غنمو په تولید کې دوهم مقام لري. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې په هند کې د تودوخې څپو د غنمو حاصلات کم کړي وو. نوی ډیلی په 2022 کال کې د غنمو د حاصلاتو د کمیدو له کبله نورو هیوادونو ته د غنمو صادرات منع کړي وو. او د افغانستان له 19 کلنو کم عمره لوبغاړو د کرکټ د یو ورځنیو لوبو د نړیوال جام په سیالیو کې جنوبي افریقا ته د 28 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د زیمبابوې او نامیبیا په کوربتو په دې جام کې پرون 3 لوبې وشوې چې یوه یې د افغانستان و. افغان زلمیانو جنوبي افریقا ته د 268 منډو هدف ورکړی و، خو سیالي لوبډلې په 34 اوورونو کې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او هدف یې پوره نه کړ. په 2 نورو لوبو کې انګلستان د 8 منډو په توپیر پاکستان ته او استرالیا د 8 وکټو په توپیر آیرلند ته ماتې ورکړه. د افغانستان بله لوبه سبا له ویست انډیز سره په پام کې ده. د 19 کلنو د نړیوال جام پایلوبه به د فبروري په 6 ترسره شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
شرغلاس د بیولوژي مضمون و دویم لوست. لکه څنګه چې په تیل وست کې موږ حجره و پیژندل، دا په دې وپیدلو چې حجره د چا لخوا څه ډول کشف سوله، او همدارنګه مایکروسکوپ مو وویلي او وموویل چې حجره په څو ډوله ده او جوړښت ترکیب کې یې کوم شیان شامل وه. او موږ په پای کې تمرین درلودې د کورني کار درې سوالونه وه، او زه هیله منده یم چې هغه درې سوالونه به تاسې جوابونه یې لیکلي اوسي، جوابونه مو یې لاسته راوړي او زده کړي به مو. اوس راځوز موږ په نن ورځې موضوع کې موږ نسجونه پیژن. نسجونه مو ستاسې د کتاب دویم څپرکی دی، د یولسمې صفې څخه تر اتلسمې صفې پورې به زموږ او ستاسې درس دوام وکړي. راځو نسجونه مخکې له دې چې نسجو ته ولاړ سو، موږ په تېر لوست کې حجره وپېژندل. موږ وویل چې ټول حیاتي فعالیتونه لکه تکثر، مثال تولد و جوړښت و د ژوندیو موجوداتو، دا ټوله پر څه شي باندې وه؟ په حجرې باندې تړاو درلود، یعنې دا ټول فعالیتونه حجرې سرته رسول. اوس نو حجره چې ده، د دغه رویه موږ پېژندلی سو چې یعنې د ژوندیو موجوداتو په ژوند کې ډېر مهم ده. که چیرې حجره وجودنه معلومدار خبره ده، ژوندي موجودات به هم وجود نه درلودلی، ځکه چې خپل ژوندي موجودات د حجرې څخه جوړ سوي دي. اوس نو موږ وایو چې د دغو فعالیتونو د سرته رسول، دغه کم حیاتي فعالیتونه چې سرته رسیږي د حجرې په واسطه، دا هر یوې جلا جلا دندې سرته رسي. مختلف حجرات دي. موږ او تاسې وویل چې حجرې مختلف ډولونه لري، مختلف شکلونه درلودل. اوس نو دغه مختلفې حجرې د ډلو په ډول سره، چې کوم حجرې سره یو رقم اوسي، هغوی سره ډله جوړوي چې دغه ډلې راولاړېږي، د ژوندي موجوداتو غړي جوړوي، برخې جوړوي. نو د دغه په ادامه موږ راځو نسج وایو. نس چې دی هغه موږ حجره مو وویل چې موږ ویل حجره چې ده په دوه ډوله وه، چې یوې یونیسلولر وه، یو ملټي سلولر وه. موږ وایي دغه نسجونه په کوم یو کې راځي؟ په ملټي سلولر کې. یونیسلولر خو چې دی یوه حجره ده، د یوې حجرې څخه ژوندي موجودات جوړ سوي دي. ملټي سلولر موږ وویل چې د څو حجرو څخه چې سوي یو ژوندی موجود جوړ سوي. نو نسج موږ څنګه تعریفو؟ موږ وایي کله چې یو ډول حجرې چې شي اوسې د ساختمان جوړښت د وظیفې له مخې سره ورته اوسي، دوی راولاړ سي سره یو ځای سي، یو مجموعه جوړه کړي، یو ډله جوړه کړي، او یو خاصه دنده سرته ورسي. دې ته موږ څه وایو؟ نسج وایو. یو ګروپ دی، په هغه ګروپ کې یو ډول حجرې دي. دغه ګروپ د څه په نامه سره یادیږي؟ د نسج په نامه سره یادیږي، چې د دې ټوله به څه کیږي؟ سره یو ځای کیږي او نورې برخې جوړي. نو موږ وایو چې خپله نسج دی په دوه ډوله دی، یعنې په نباتاتو او حیواناتو کې نسجونه څه کوي؟ فرق کوي. یو نباتي نسجونه دي او بل څه دي؟ حیواني نسجونه دي، چې دوی د فعالیت، جسامت، د داخلي محتویاتو، جوړښت له مخې څه لري؟ ټوله یو د بل څخه توپیر لري. زه لومړی به نباتي نسجونه وپېژنم. لکه موږ چې وویل چې د ټول ژوندي موجودات اساسي واحد حجره ده، نو دغه رقم نسجونه هم چې شي دي په نباتاتو کې ډېر مهم دي. یعنی د دوی هره وظیفه چې ده مشخصه سوې ده، تر څو د دوی خپل اساسي هغه مهمه دنده سرته ورسي. د نسجونه چې دي په څو برخو باندې ویشل سوي دي، چې هغه برخې یوې بشروي نسجونه دي، دوهمی اساسی نسجونه دی، او دریمی ویعایوی یا هم اتقالی نسجونه دی. لومړی براسو و بشروی نسجونه تا. موږ وایو چې دغه نسجونه چې دی د نباتی حجرات، د نباتی ژوند، نباتاتو ساتونکی برخه ده، محافظوی برخه ده. او دا په کومو برخو کې وجود لري؟ د پاپانو کې، د پانو په ساقو کې، خپل د نبات په ساقه کې، په باندنی خارجي برخه کې موقعیت لري. لکه څنګه چې موږ وویل د نبات محافظه کوي، یعنی ساتنه کوي، نو ځکه دوی څه دي؟ د دغو برخو په بهرنۍ برخه کې څه لري؟ قرار لري. ورپسې راځو چې شته اساسي نسجونه. اساسي نسجونه چې دي خپل په ځان کې په درې ډوله ویشل سوي، او په دغو درو ډولونو کې اساسي نسجونه څه کېږي؟ تشریح کېږي. دغه درې ډولونه چې دي، لومړی یې پارنشیما ده، کولنشیما ده، او درېیم یې هم سکلنشیما ده. موږ وایو چې د هر یوې خپل ځان ته تشریح کوتشریح کوو. لومړی راځو پارنشي ماته. پارنشي ما کې وایو چې موږ وایو دا د انساجو په داخلي برخو کې قرار لري او خپله د دې دیوال چې دی د حجروي دیوال چې دی هغه ساده دی او نازک سلولوزي دیوال لري. او موږ وایو دا په کومو برخو کې په هغه د انساجو په فعالو برخو کې پیدا کیږي. پس راځو کولنشي ماته. کولنشي ما چې دی نسبت پارنشیما ته دیوال چې دی نسبت دبل دی سلولوزي دیوال یې نسبت و پارنشیما ته دبل نه او بل موږ وایو دا چې دی د انساجو د نباتي انساجو په ځوانو برخو کې هغه برخې چې نوې وده کوي او د نبات هغه ځواکمنې برخې په هغو کې څه لري قرار لري چې څه شي دغه کم سلولیز دیوال موږ وویل چې نسبتا و پارنچیما ته دبل دی نو موږ وایو دا خپله د څه وړتیا لري د تاوېدو وړتیا لري د کږېدو وړتیا لري ورپسې راځو دریم دانه چې دی سکلنشیما چې دی دا نسبت و کولنشیما ته هم چې دی حجروي دیوال یې سخت دی کلک دی او بل موږ وایو چې د وخت په تیریدو د دې دیوال نور هم دغه کیږي دبل کیږي چې کله خپل نهایي حد ته ورسېدي هغه بیا څه سو تخریبیږي وروسته حجره یې څه کیږي له منځه ځي دا لکه مثال موږ وایو د لوبیا د نخودو د دې دغه شاوخوا کوم دیوال چې دی د خپل کوم نسجونه پکښې موقعیت لري د سکلن شیما ده ورپسې راځو د اساسي نسجونو وروسته وی‌آی‌وی یا هم انتقالی نسجونه وای وی‌آی‌وی یا انتقالی نسجونه چې دی دا هم په څو ډوله ویشل سوي دي په دوه ډوله ویشل سوي دي چې یو یې زایلم دی چې هغه دنده یې څه شي ده اوبه او معدني مواد رااخلي د څه څخه د ریښې څخه د ریښې څخه چې کوم اوبه او معدني مواد جذب کړي دي هغه د ساقې په واسطه اخلي د پاڼې و د ساقې د نبات و ټولو برخو ته مثال پاڼو ته و ګلان ته ټولو ته څه کوي دغه اوبه او معدني مواد لېږدي او فلویم به کوم اساسي دنده سرته رسي دوام ډول فلویم دی دوام ډول فلویم به کوم دنده سرته رسي هغه بیا کومه شیره چې په پاڼه کې په خسوې شیره چې رامنځته سوې د ګلوکوز چې رامنځته سوې دی هغه را اخلي د نبات و ټولو اعضا او برخو ته چې کوي لېږدوي دا چې سوال نباتي انساج سو ورپسې راځو و حیواني نسجونو ته دغه رقم حیواني نسجونه هم څه سوي دي په څلورو ډولو ویشل سوي دي چې یو یې بشري نسجونه دي عضلاتي نسجونه دي ارتباطي نسجونه دي او عصبي نسجونه دي موږ وایو چې حیواني نسجونه هم لکه څرنګه چې موږ وویله نسجونه چې دي مختلفې ډلې راولاړېږي کوم حجرات چې سره ورته اوسي وظیفه یو ډول سرته ورسېږي هغوی سره یو ځای کېږي او نس جوړي اوس نو راځو اول بشري نسجونو ته بشري نسجونه چې موږ وایو دا د حیواناتو د داخلي برخه کې څه لري قرار لري او موږ په بهرني برخه کې قرار لري او دا چې دی اساسي دنده یې څه شي ده د فاضله موادو خارجول دي دغه رقم د دغو اعضا او د بدن د غړو څه شي ده ساتنه ده د کومو برخو په بهرني برخه کې قرار لري موږ وایو مثال زموږ د وینې رګونه دي هاضمي کانال دي بولی کانال دی د دې چې د داخلي او خارجي برخه پوښلې ده چې د دې څخه بیا چې شي کوي هغه فاضله توکي اضافي توکي چې کوي د خولو په ډول یا په نور اطراحي ډولو سره چې کوي دی خارجي ورپسې راځو عضلاتي نسجونو ته موږ وایو په دې کې چې دی مختلف ډولونه راځي ځینې استوایی ځینې دوکمانند شکلونه لري چې د دغه درو موږ وایو چې عضلاتي نسجونه خپله په څو ډوله ویشل سوي دي په درې ډوله ویشل سوي دي یو یې شوی عضلاتي نسجونه دي چې په هغه کې موږ وایو مثال معده د کولمې دي دوی راځي او بل خط لرونکي عضلاتي نسجونه دي په هغه کې چې دی موږ وایو د انسان عضلاتي سیستم په کښې کې راځي سیسو ساختمانی د حجو کې او دغه برخه پک شوې بل بیا راځو د زړه عضلات لکه څنګه چې پیژو زړه خپل چې دی جلا ساختمانی یو ډیر مختلف ساختمان دی او ډیر فعالیت سرته رسي نو د دې نسجونه هم نسبت و نور نسجونو ته څه کوي فرق تقریبا خط لرونکي او د زړه عضلات نسجونه چې دی یو څه سره ورته دي خو د دندو د شکل مخې لږ څه تفاوت هم لري ورپسې راځو ارتباطي یا هم نښلوونکي نسجونه چې د کنیکټیو ټیشو په نامه سره هم یادیږي. موږ د نامه څخه دوی معلومیږي. د نامه څخه معلومیږي چې د دوی اساسي دنده څه ده؟ ارتباط ورکول دي، نښلول. نو موږ وایو دا هغه نسجونه دي چې نورو نسجونو په منځ کې څه کوي؟ اړیکه ټینګوي. مثال د خبرې لکه هډوکې او وینه چې کوي خپل په منځ کې سره نښلي، د دوی ترمنځ چې شکی ارتباط رامنځته کوي. اول پسې راځو عصبي نسجونه. عصبي نسجونه چې هم دی خپل ځان ته چې لري یو مهم جلا ساختمان لري، حجرات یې چې دي فرق لري نسبت و نورو ته. او دغه کم حجرات چې په عصبي نسجونو کې سره یو ځای سوي دي، هغه د چی په نامه سره یادیږي؟ د نیورون په نامه سره یادیږي، چې اساسي دنده یې څه ده؟ د فکر کولو توان دي. ښه، ورپسې راځو حیواني نسجونه هم چې سوله خلاص و. نباتي نسجونه مو هم وپېژندل، حیواني نسجونه مو هم وپېژندل. اوس نو راځو ځینو نورو اساسي برخو ته چې لومړی غړي وایي. موږ مخکې وویل چې کله یو ډول حجرات سره یو ځای سي، یو اساسي دنده سرته یو ډول دنده سرته ورسي، د وظیفې له مخې سره ورته اوسي، چې سره یو ځای سي څه جوړي؟ نسج جوړي. کله چې بیا څو نسجونه چې یو ډول ووسي سره ورته اوسي، سره یو ځای سي څه جوړي؟ غړي جوړي. مثال د خبرې که چیرې موږ زړه په نظر کې ونیسو، په زړه کې چې دي ارتباطي نښلوونکي نسجونه هم سته، او دغه رقم اساسي عضلاتي نسجونه هم سته، بشروي نسجونه هم وجود لري. دوی چې کله سره یو ځای سوله شی جوړ کړي، یو غړي زړه یې جوړ کړي. دغه رقم که چیرې موږ سږي په نظر کې ونیسو، په سږو کې هم بشروي نسجونه هم سته، نښلوونکي نسجونه هم سته، او عضلاتي نسجونه هم وجود لري. چې دی کله سره یو ځای کیږي او پاتې دینی وي، عصبي نسجونه هم زموږ د بدن په ټولو انساجو کې څه لري؟ وجود لري. د دې عصبي نسجونو رشتې په ټولو د بدن په غړو کې وجود لري. چې کله موږ وایي دغه ټول انساج سره یو ځای سي، بیا یې د بدن بل غړي جوړ کړي چې هغه څه نه سږي. دغه رقم ټول غړي موږ وایو مختلف انساج سره یو ځای کیږي او د بدن غړي جوړي. ورسته پسې راځو سیستم یا جهاز. اوس بیا وایو کله چې څو غړي چې سره ورته یو ډول وظیفه سرته ورسي، کله چې سره یو ځای سي، هغه به جوړي سیستم جوړي. لکه مثال د هاضمې سیستم په نظر کې ونیسو. د هاضمې په سیستم کې خوله یو غړي دی راځي، مرې یو غړي دی راځي پکښې کې، اینه، پانکراس، میده، کوچنی کولمې، غټي کولمې، لوی کولمې، دوی ټول چې کله سره یو ځای سي څه جوړ کړي؟ یو سیستم یې جوړ کړي. او عموما د انسانانو یا حیواناتو په بدن داخل کې چې دوی نه دانې سیستمونه وجود لري، چې هاضمې اطراحي سیستم دی، هاضمي سیستم دی، عصبي سیستم دی، سکلیټي سیستم دی، او داسې نور دی. ورپسې راځو اخرنی موضوع ته، ژوندی موجود. موږ اوس نو وایو چې کله دغه ټول نه سیستمونه سره رایوځای سي، دغه نه سیستمونه چې کله سره یوځای سو څه جوړوي؟ یو ژوندی موجود جوړوي. انشاءالله چې په موضوع باندې به د ټولو سر خلاصي اوسي او کوم مشکل به ونه اوسي. انشاءالله چې سوالونه به مو نوټ کړي وي او جوابونه هم لاسته راوړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. هله لرم چې طالب جوړ او روغ اوسئ. شرح خلاص د اتم ټولګي و دویم لوست. لکه څنګه چې مو په تیل وست کې طبقه بندي و پیژندل او د هغه اړوند مو شپږ عالمونه و پیژندل، چې په هغه شپږ عالمونه کې پروتستا، فنجي او همدارنګه بکتریاوې وي، حیوانات او نباتات باره مو ډېر موضوعات زده کړل. نن ورځ راځو د هغه تیل وست ځینې موضوعات ته نور هم تفصیلي ډول سره رڼا پراچو. تاسو لکه څنګه چې موږ وویل دغه مایکرو ارګانیزمونه چې دي ځینې یې ګټور او ځینې یې هم زیانمن دي. تاسو د هغه په مطابق نن موږ فصل چې دی له وایرس څخه تر فنجي پورې موږ ته موضوعات رازده کوي او درس به مو د نهمې صفحې څخه تر دیارلسمې صفحې پورې پام وکړي. موږ په تېر لوست کې د وایرس یادونه ونه کړل که څه هم موږ ډېری وایو چې دوی تکثر کوي. موږ په تېر وختونو کې په تېر صنف کې موږ ویلي وه چې بېل حیواناتو او نباتاتو نور ډېر کوچني موجودات ژوندي وجود لري چې د مایکرو ارګانیزم په نامه سره یادېږي چې د هغو د جملې څخه یو یې وایرس هم و چې د پروتستا، فنجي او بکتریا په ډلې کې راتله. مګر عالمان د وایرس په ژوند باندې شکمن دي ځکه چې وایرس چې دی د حجرې داخل چې کله اوسي ژوندی مګر د حجرې خارج غیر ژوندی یعنی فعالیت سرته نرسي. وایرس چې دی د لاتیني کلمې ونم څخه اخیستل سوی دی چې د زهرو په معنا سره دی. وایرس موږ وایو چې کله چې د حجرې داخل هم واوسي د تغذیه نمو وده سرته نرسي یعنی د حجرې داخل که چیرې ویل سوي هم دی چې فعالیت کوي ژوندی ده مګر د حجرې خارج غیر فعاله ده ژوندی نه ده خو د حجرې داخل هم ډېر هغه فعالیتونه چې باید یو ژوندی موجود یې سرته ورسي وایرس یې سرته نرسي. نو ځکه وایرس پوهان د ژوندیو اجسامو یا ژوندیو موجوداتو په لیست کې نه شمېري. ورپسې راځو د وایرس بڼې جوړښت ته. وایرس چې دی د هغه داخلي او خارجي برخه د کپسټ په نامه د پروټین په واسطه پوښل سوی دی چې کله چې مثال د ژوندیو حجرو باندې دی حمله کوي د دغه پروټیني برخې په واسطه هغه حجرې دې ته اجازه ورکوي تر څو د هغه د اخزو له لارې دغه وایرس خپل په داخل کې چې کوم ډي این ای یا آر این ای لري تر هغه ژوندي حجرې پورې ورسي. موږ وویل چې کپسټ په نامه دغه پوښ چې لري د هغه داخل ډي این ای یا به ډي این ای یا هم چې اوسي آر این ای اوسي. وایرسونه چې دي هغه مختلف ناروغي هم په حیواناتو کې او هم په نباتاتو کې رامنځته کوي لکه مثال انفلونزا ده، ایډز، ایچ آی وی ناروغي ده او داسې ډېر نور ډولونه. موږ وایو چې وایرسونه چې دي مختلف شکلونه لري ځینې یې کوروي دي ځینې یې ملیې ته ورته دي. مثال په ډول سره موږ او تاسې وایو چې د تنباکو وایرس چې دی هغه ملیې ته ورته شکل لري. دغه رقم د چونګشي د لاروا وایرس چې دی هغه موږ وایو چې لاروا ته ورته څه لري شکل لري. ورپسې راځو موږ وایو چې وایرس په چاپیریال کې څه رول لري. وایرسونه چې دي لکه څرنګه چې موږ وویله هغه هم پر حیواناتو او هم پر نباتاتو ورسره پر فنجانو هم خپل اغیز اچوي او د ډېرو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېږي. په انسانانو کې موږ وایي کومې ناروغۍ چې رامنځته کوي د هغو د مثالو څخه موږ ویلی سو لکه انفلونزا ده، د چیچک ناروغي ده، د سرخکانو یا د شیرې ناروغي ده، د ماشومانو د ګوزان ناروغي، کلچرک، ایډز، دا ټول چې دي د وایرس په ډولونو کې راځي چې په حیواناتو کې رامنځته کوي. په نباتاتو کې هم ډېر ناروغۍ د رامنځته کېدو لامل کېږي چې ښه مثال یې په رومي بانجانو کې د ژیړ رنګه خالونو د رامنځته کېدو چې د خپله د وایرس له امله رامنځته کېږي د دغه ناروغۍ په نباتاتو کې رامنځته کوي. او بل موږ وایو دوی پر بکتریاو باندې هم چې کوي خپله حمله کوي او بکتریاوې هم تخریبوي. کله چې بکتریاو باندې حمله کوي د دوی د کوم برخه شاوخوا پوښ چې دی لکه څرنګه چې موږ ویل د پروټین څخه جوړ دی د بکتریاو داخل پر اخزو باندې نښلي او د اخزو سره چې کله ونښلي د هغو له لارې و بکتریا داخل ته خپل ډي این ای یا آر این ای داخلي چې د هغه څخه وایرس په د بکتریا دننه رامنځته کېږي جوړیږي. دغه وایرسونه چې کله د بکتریا داخل رامنځته سي د بکتریا داخلي محتویات خپله په مصرف رسوي او بکتریا کرار کرار تخریبوي او نمو تکثر کوي. کله چې تکثر وکړي بکتریا چیوي او ورڅخه کوم وایرسونه چې نور رامنځته سوي دي تر نورو برخو پورې ځان رسوي. ورپسې راځو وایرس مو پیژندئ. اوس نو راځو موږ وایو چې بکتریا څه ده. بکتریا چې د خپل لکه څنګه چې موږ لږ بحث پر کړی و، بکتریا هم یو حجروي ژوندي موجودات دي چې په زیاترو ساحو کې ژوند کوي، لکه مثال خاوره ده، موږ ویلي اوبه وه، د انسان په بدن کې چې موږ وویله د ځینو انسانانو په کولمو کې وجود لري چې د تجزیه کوونکو په ډول دنده سرته رسوي، یعنې د خوړو په هضمولو کې مرسته کوي. لکه څنګه چې موږ وویل، بکتریا چې ده هغه پروکاریوت ده، یعنی تاکلی هسته نه لري. ځینې بکتریاوې چې دي هغه یوازې دنده سرته رسوي، په یوازې سره مخته ځي، او ځینې چې دي هغه په ډله ییز زنځیري ډول سره خپل فعالیتونه مخته رسوي. راځو د بکتریاوو شکلونو ته. بکتریا چې دي هغه مختلفې بڼې لري چې معمولا یې موږ په درو برخو باندې ویشو، چې ځینې یې چې دي میلیې ته ورته جوړښت لري چې هغه د باسیلیوس په نامه سره یادیږي، ځینې یې ګرد شکل لري چې هغه د کوکوس په نامه سره یادیږي، او ځینې یې هم فنر ډوله دي چې هغه بیا د سپیریلا په نامه سره یادیږي، او ورسره ځینې نور هم دي چې د ویبرا کولرا په نامه ناروغي رامنځته کېدل د هغه له امله رامنځته کېږي، هغه بې کامې ته ورته جوړښت لري. راځو اوس نو ځان پوه کوو چې بکتریاوې څه ډول تکثر کوي، څه ډول ډیرښت کوي. بکتریاوې چې دي ځینې یې غیر زوجي، ډیری یې غیر زوجي، او ځینې یې هم زوجي تکثر مخته وړي. موږ وایو چې دوی چې دي په تودو او مناسبه درجه لرونکي ساحو کې چې کوي خپل ژوند مخته وړي، او کم غیر زوجي تکثر چې دی په هغه کې باینری فیشن چې دی هغه یا دوګونه ویش چې دی، چې مثال د خپل د امیتوسس چې په وم سم کې موږ ویلی و مستقیم ویش کې راتلی، د امیتوسس د عملیو څخه شمیرل کیږي، د هغه ډول سره دی چې کوي تکثر کوي. او کم زوجي تکثر چې دی هغه موږ وایو د انسانانو په وجود کې په دغو برخو کې چې کوي دی په زوجي تکثر سره مخته ځي، او دوی عموما په شلو دقیقو کې وده کوي چې وروسته چې کله وده وکړي د هغه څخه نوی تولید رامنځته کوي. ورپسې راځو، لکه څنګه چې موږ ویلي و، ځینې بکتریاوې ګټورې او ځینې یې هم زیانمنې. کومې زیانمنې بکتریاوې چې دي هغه د بېلابېلو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېږي، لکه موږ ښه مثالونه ورکولی سو، نری رنځ، تیتانوس، تور ټوخی، د ستوني خوږ، موریکا، کولرا، دا ټول چې دي د بکتریاو په جمله کې راځي چې د بکتریاو له امله دغه ناروغي رامنځته کېږي. ورپسې راځو ګټورو بکتریاو ته. څومره چې زیانمنې بکتریاوې دي، هغو د هغه ډېر بکتریاوې ګټورې هم وجود لري چې بې له هغوی د ژوند کول هم ناممکن کېدای سي. ځینې ډېری بکتریاوې چې دي هغه کوم مړه جسدونه چې دي هغه لکه په موږ د ایکالوژي په درسو کې چې ویلي وه چې د تجزیه کوونکو په ډول سره دوی خپل دنده سرته رسوي، چې کوم مړه جسدونه چې دي هغوی تجزیه کوي، او د هغوی څخه چې کوم عضوي مواد لاسته راځي هغه بېرته خاوري او هوا ته خارجوي، او دا چې دی موږ وایو په ډیرو دواوو کې ورڅخه استفاده کیږي، په انټیبیوټیک جوړولو کې استفاده ورڅخه کیږي، او د شمزی لرونکو حیواناتو په کولمو کې هم دی چې لري وجود لري. همدارنګه په ډیرو نباتاتو کې هم دی په ریشو کې وجود لري چې د نباتات لپاره ډیر ضروری دی. راځو ورپسې زموږ اخیرنی برخې ته، انشاءالله چې په موضوع کې به تاسو کوم مشکل ونه لري. موږ او تاسو وایرس وپیژندې، د وایرس په اړه مو ډېر موضوعات زده کړل، تر څنګ یې موږ وویل چې وایرس څه ډول یو جوړښت لري. وایرسونه چې دي ډېر خطرناک کېدلی سي، نو موږ ته د دې دپاره موږ وقایه باید وکړو چې د هغو څخه ځان وساتو تر څو وایرسونه پر حجراتو باندې قوي نسي. کله چې دوی حجراتو د داخلي ځل لکه بکتریاو ته، چې مثال موږ ویل د بکتریاو د پوښ د لارې، د غشا د لارې و د دوی داخل زی، او خپل ډي ان ای یا ان ایچ کله داخل کې، د هغه څخه نور وایرسونه چې کیش جوړیش په حجراتو کې هم دغه رقم. کله چې حجره ته داخل سي، موږ د حجروي غشا ویلې و چې د پروتین، شهم او قندون څخه جوړ سي، نو دغه غشا چې موږ دغه و نیمه قابل نفوذ و، نو کله چې نیمه قابل نفوذ ده، دوی چې کله دغه پروتین د دوی شاوخوا پروتین پوښلې دي کله چې دوی دا ویني وایي دا زموږ خپل د کورنۍ څخه دي نو ځکه چې کوي د داخلېدو اجازه ورکوي کله چې د دې ډي این اے او آر این اے د حجرې داخل لاړ شي هلته خپل په تکثر باندې شروع کوي او د حجرې داخلي برخې محتویات په مصرف رسي چې بالاخره د حجرې د تخریب کله چې یوه حجره مړه کړي د هغه څخه ځي نور ټولو حجراتو ته ځان رسي دغه رقم رول مویول چې په چاپیریال کې ډېر منفي اغیزې هم اچولی سي ورپسې مو بکتریا وپېژندل چې بکتریا هم د ډېرو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېږي چې په مختلفو بڼو سره هم وجود درلودي او د زیانمنو بکتریاو څخه موږ او تاسې دا کوم ټول شان چې دي دا د غذا او د لارې د ناپاکې هوا د لارې چې د دې دپاره باید موږ ټوله کوشش وکړو چې د دغو ناروغیو څخه ځان وساتو ښه غذا ښه تغذیه ولرو او همدارنګه کله چې د باندې وزو د ډېرو مختلفو شیانو پر هر شي د لاس تېرولو څخه ځان